شنبه د لړم شلمه د نومبر یو لسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماشام ته روبه جوز مشپرونه په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولی شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیک لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې د مشه او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر لیدنې کتنې خبرو. دوی په ازبکستان کې سره لیدلې دي او د افغانستان لپاره پر سیمه ییز اجماع ژغیدلې. خو لومړی خبرونه د ځان وژن کې بریټ کاون کې د سولې له بهیر سره په بغلان کې یو ځای شول. په لوګر کې چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته غځېدلې لارې پولیسو بندې کړي. د خبرونو تفصیل. دوه تنه ماشومان چې د سولې له پروسې سره په بغلان کې یو ځای شوي دي وایي په پاکستان کې د ځان وژونکو بریدونو روزنه ترلاسه کړې ده. یو یې لس کلن او بل یې دولس کلن دی. دا ماشومان په هغه نه کسیزه ډله کې شامل دي چې پرون د بغلان په بورکا ولسوالۍ کې د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د لوګر سیمه ییز مقامات وایي په دې ولایت کې د تازه عملیاتو په لړ کې وسلوالو ته درنه مرژوبلا اوښتې ده. د والي ویان سلیم صالح تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د تازه عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 50 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي.
په لوګر ولایت کې د تیرو 15 ورځو را په دې خوا خبر په نوم باندې عملیات روان دي. په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې وسلوال مخالفین ته مرژوبلا اوښتې ده. 50 وژل شوي او 15 هغه زخمیان دي.
سلیم صالح زیاته کړه چې دا پوځي عملیات په څرخ او خروار ولسوالیو کې روان دي. د صالح خبره نړیوال ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په پکتیا ولایت کې په وازه ځدران ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د جمعې په ورځ پیل شول.
د جمعې په ورځ د افغان ګډو ځواکونو لخوا نه د پکتیا ولایت په وازی زدران ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي دي. فعلاً دغه عملیات جریان لري.
د پکتیا د والي ویان بیا وویل د دې پراخو پوځي عملیاتو لمن به د پکتیا ولایت ټولو ناامنو سیمو ته وغځول شي. پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته ټولې غځېدلې لارې بندې کړې دي. پولیس هم ځای پر ځای شوي دي تر څو د هغو زرګونو اعتراض کوونکو مخه ونیسي چې د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کېدو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکي ادعا کوي چې زاهد حمید د انتخاباتو په قانون کې د اسلامي اصولو خلاف تغییرات راولي. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان د افراطي ډلې تر 3400 ډیر ملاتړي د انتخاباتو په قانون کې له بدلون سره مخالفت کوي. د قانون وزیر ویل دي چې په لیکنه کې تیروتنه شوې وه او هغه بیرته سم شوې ده. تر وطن داوه چې د تحلیف په وخت دا جمله لري شوی و چې محمد د خدای اخیری نبی دی. د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی وویل د زاهد حمید د لری کېدو په برخه کې خبرو ته چمتو نه یو. حمید یو ویډیو فلم خپور کړی دی چې په هغه کې وایي دی سم مسلمان دی او په دې باور لري چې حضرت محمد د خدای اخیری پیغمبر دی. په پاکستان کې ګڼ کسان قادیانیان دي چې په احمدیانو هم مشهور دي. دوی په دې باور دي چې حضرت محمد د خدای اخیری نبی نه دی. امنیتی ځواکونو د قادیانانو د جماعتونو امنیت هم نن ټینګ کړی دی. د فرانسې و څارنوال وویل هغه کس چې تیره ورځې د دې هیواد تولوس ښار ته نږدې پر لاریانو موټر تیر کړ رواني ناروغ دی او دا مهال د پولیسو په توقیف کې دی. په دې پیښه کې چې د څارنوال په وینا په قصدي ډول شوې ده درې چینایي محصلان ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي ژوبل کسان روغتون ته انتقال شوي دي او ټپونه یې مرګونې نه دي. بریټ کاونکي چې هویت لا په ډاګه شوی نه دی تر دې مخکې د سخت دریزه فعالیت او یا تروریستي شکونو له عمله د مشکوکو کسانو پولیس کې نه وو. فرانسه تر دې مخکې هم د موټر په واسطه د بریډونو شاهد و چې داعش ته منسوب کسانو کړی دي. د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې یو تونسی د فرانسې په نیس ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه لارې تیر کړ چې له عمله یې 15 اتیا کسان ووژل شول. روسیا وای د یوونی وی قانون په تصویبولو سره به ل راتلونکو اونۍ څخه په دې هیواد کې امریکایي رسنۍ په نقشه کې شي. د روسیې د پارلمان یا دوما مشر ویچسلاف ولدین د جمعې پر زویل دا نوی قانون به پر روسیه کې د بهرنیو اجنټانو پاړه اوسنۍ قانون پراخ کړي او بهرنی مطبوعات به هم پکې شامل شي. روسی مقامات وی دا نوی بدلونونه شای پر فیسبوک او ټویټر او ټولو ټولنیزو شبکو هم اغیز وکړي. تر دې یو ورځ مخکې د روسیې آر ټی یا راشیا ټوډی تلویزیون وویل چې د امریکا د عدلی وزارت ورته د نومبر تر 14 وخت ورکړی دی چې ځان د بهرني ایجنټ ته قانون په چوکاټ کې راجستر کړي. که چیرته دا تلویزیونی چینل د دغه قانون په چوکاټ کې راجستر نشي نو په متحده ایالاتونو کې خبرونه بندیږي او د شکایت په صورت کې به دا چینل اړ وي چې د خپلو کارکونکو په شمول شخصي معلومات امریکایي چارواکو ته ورکړي. دا خبرونه دا ساجی رډو سهارنې خبری مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې لمش سره وکتل.
سرکاري همکاري های تاجر با افغانستان و استراتژی جدید اتحاد اروپا د فوتبال افغانستان بحث صورت گرفت.
د دې لیدنې کتنې په اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د استولو مسله څېړل شوې. په ننګرهار کې د زیتونو حاصلات سږ کال زیات شوي.
دقیق معلومات نه کیږي خو موږ ماهرین یا کوم کسان چې د راپور گزارش ورکوي د 200 ټن منشاله زیات دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې کتنې خبرو او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
که څوک په ژوند کې میلا وکړي د ژوند هرې برخې ته یې پاملرنه وکړي نو زه فکر کوم چې ژوند به ډېر ښه وي او ذهن به ډېر ښه جوړ شي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د سولې او سیمهیز اجماع په برخه کې افغانستان د هڅو پر ملاتړ ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی پرون په ازبکستان کې په منځنۍ اسیا کې د امنیت او دوامدار پراختیا د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو لو وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل. میرمن موګیرینی د غونډې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې سوله او امنیت د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی. رضوان مراد او پدیړه نور جزئیات.
د امنیت او دوامدار پراختیا د کانفرنس چې د ازبکستان په سمرقند کې جوړ شوی دی ګډونوالو د افغانستان د سولې له هڅو او له دې هیواد سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی په دې دوه ورځنی کانفرنس کې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګیرینی د دې کانفرنس په څنډه کې له ښاغلي ربانی سره وکتل او د سولې او سیمه ییز اجماع په اړه د افغان حکومت له هڅو د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړ. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته ویل چې په دې کتنه کې افغانستان سره د اروپای ټولنې پر همکاریو خبرې وشوه. دی وی په دې کتنه کې له افغانستان سره د اروپای ټولنې پر همکاریو او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ستراتیژي په اړه خبرې وشوې. له افغانستان سره د اروپا د همکاریو پر دوام او په اوږدمهاله ژمنو هم ټینګار وشو. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مرکزی آسیا کې د امنیت او دوامدار پراختیا د کانفرنس په حاشیه کې پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو مسؤل لیزا کرتس او خپل تاجک سیال سره وکتل. په دې کتنه کې په افغانستان کې د روان امنیتي او سیاسي وضعیت، راتلونکو انتخاباتو او سیمیز اجماع پړه خبرې وشوې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د سمرقند کانفرنس ته په خپل وینا کې په افغانستان کې سوله او امنیت د دې هیواد د ګاونډیانو او ټولې سیمې لپاره مهم بللې ده. دا چې افغان پلاوی له دې کانفرنس نه څه توقعات لري په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت ویان خاغلی مستغنی ویل
حیات عالی د جمهور اسلامي افغانستان د دې کانفرنس با ان انتظار اشتراک کرده که این کانفرنس
دی وی د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوړ پوړ پلاوی په دې کانفرنس کې په دې هدف برخه اخیستې ده چې دا او د سیمه ایز غونډه د سیمه ایز اجماع د تقویت د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ د پراختیا او د ګډو امنیتی ګواښونو پر وړاندې د مشترک مبارزې لپاره زمينه برابره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل وینا کې پر همدې ټکو تمرکز وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په نږدې راتلونکو کې له ازبکستان کتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ازبکستان ته د ولسمشر غنی د سفر په لړ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د همکارۍ او شپاړس سندونه لاسلیک شي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره په ازبکستان کې د لیدنې کتنې پر مهال وویل چې د سیمه ییز اجماع په برخه کې د کابل د هڅو ملاتړ کوي. تیر اونۍ د چهارشنبې او پنځشنبې په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې هم د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د افغانستان د امنیت لپاره پر سیمه ییز اجماع ټینګار وشو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپد دوه شپږنی په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په روانه خبری مجله کې وړاندې واوري چې د ننګرهار د کانال ریاست مسولان وای چې سش کال په دغه ولایت کې د زیتونو د باغونو حاصلاتو کې څو برابر زیاتوالی راغلی دی او دا په تیرو څو لسیزو کې ډیر زیاتوالی دی د دوی په وینا. خو اوس په د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وای چې د رای ورکونې د لیست طرحه په کاغذي ډول ترتیب شوې او بشپړه شوې ده. د دغه کمیسیون د دارالانشأ رئیس امام محمد وری ماچ د جمعې پر اساس ازادي راډیو ته ویل تر اوسه هم په تمه دي څو دغه لیستونه برېښنایي شي. خو دا چې د انتخاباتو لپاره وخت کم دی نو له همدې امله دغه لیست کاغذي چمتو کړی دی. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسې یا فیفا وویل چې په کاغذي ډول د رای ورکونې د مرکزونو لیست ترتیبول د انتخاباتو شفافیت نه تضمینوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وای د دې لپاره چې په برېښنایي ډول د رایو د ورکونې د مرکزونو د لیست چمتووالی زیات وخت نیو نو له همدې امله دغه طرحه په کاغذي ډول چمتو شوې ده. امام محمد وریماش د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې انتخابات په ټاکلي وخت وشي دغه طرحه چمتو کړې ده. ښاغلی وریماش زیاتوي دغه طرحه بشپړه شوې ده او راتلونکې اونۍ به د کمیسیون له تصویب وروسته حکومت او له نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
کمیسیون مستقل انتخابات از کی وخت را از دست نداده.
هغه وای د دې لپاره چې کمیسیون وخت لا سبر نکړي د رای ورکونې د لیست په چمتووالي کې له زوړ کاغذي سیستم کار اخیستی. د درلنشال لوري کاری پروګرام ترتیب سوی پور روان اونۍ کې به د کمیسول تصویب وروسته له حکومت او نړیوال ټولنې سره شریک سي.
جامعه جهانی شریک خویم ساخت.
خغلې وری ماچوای چې پوتیرو شپاړو سکلونو کې لمړی وار دی چې د رای د ورکونې د مرکزونو لیست چمتو کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د رای د ورکونې د دغو لیستونو له فهرست نه مشخصه کیږي چې رای ورکونکي یو له همدې مرکزونو سره وتړل سي چې دا کار د پروسې شفافیت تضمینوي. د رای ورکونکو د برېښنایي کولو د لیست بحث نږدې څلور میاشتې وړاندې حکومت لیګل سوی وو. د کمیسون د چارواکو په وینا د رای ورکونکو لیستونو د برېښنایي کولو بهیر تدارکاتي سیستم یو ځل بیا د طلبۍ تتللی او ممکن د پروسس چارې څو میاشتې وخت ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شراګانو د انتخاباتو نیټه د روان کال د سرطان 14مه نیټه اعلان کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید کڅه هم د کمیسون دغه کار ستایي. خو وایي چې په کاغذي ډول د رای د ورکونې د مرکزونو لیست ترتیبول د انتخاباتو شفافیت نه تضمینوي.
قدم نیک است اما با توجه به اینکه
غوای د یو نیک اقدام دی خو دې ته په کتو چې څومره عملی کې دای سیمنګ اندیښمنیو او تشویش لرو چې دای مکه په انتخاباتو او نوملیکنه کې په خوانی تقلبي کارتونه او د تقلبي تذکرو به حسره منستنسي. د افغانستان په خوانی انتخابه د درغلیو او تقلب له اداو سره ملوونو له همدې عمله کمیسون هڅه وکړه چې انتخاباتي نظام الکترونیکی کړي. خو ښاغلی رشید په دې باور دی چې په غیر مستقیمه توګه د حکومت مداخله د دې سبب کیږي چې د برېښنایي کولو بهیر لخن سره مخسی.
ازادي خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې د ننګرهار د زیتونو حال درکو او د زیتونو د حاصلاتو په برخه کې تاسو معلومات درکو، د نړیوالو چاپی خبرونو پانی براوړو دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنګزای کتنه کوي په خپل ورستیو غنه کې دغه چاپی خبرونه د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي سراوري
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې ناټو په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو په خاطر د امریکا د هدف په پوره کولو کې پاتې راغلی ده. په مطلب کې راغلی دي چې د امریکا ملګرو د پنځمې پورز په اروپا کې ټینګار وکړ چې افغانستان ته به اضافي سرتیري واستوي څو دغه هیواد پاوز او پولیس وروزي. وال سټریټ جرنال لیکلي د اعلان شویو سرتیرو شمیر د امریکا له تمې سره سم اړخ نه لګاوه. ورځپاڼې د ځینو ډیپلوماټانو په حواله لیکلي امریکایي چارواکي او ناټو هیله درلوده څو د امریکا اروپایي ملګري افغانستان ته د یو نیم زر اضافي سرتیرو د لیګلو ژمنه وکړي. ناټو د پنځمې پورز افغانستان ته د 3000 سرتیرو د لیګلو پریکړه وکړه خو اکثری امریکایي سرتیري دي. ل امریکا پرته د ناټو د ټولو غړیو استول کیدونکو عسکرو شمیر 200 تنه خودل شوې. د وال سټریټ جرنال په مطلب کې راغلي امریکایي چارواکي او ناټو د سرتیرو د دقیق شمیر لروخانولو ډډه کړي. د ورسپانې په مقاله کې راغلي د امریکا له شاوخوا 14000 عسکرو یو شمیر د ناټو د غوښتنې ملاتړ په ماموریت کې معذف دي او پاتې نورو ته له تروریزم سره جګړه او نور ماموریتونه ورپغاړه دي. د امریکا ټول شریک او ملګری هیوادونه په افغانستان کې شپږ زره او شپږ سوه سرتیري لري او د تازه دمه سرتیرو پر رسیدلو سره به د هغوی شمیر وزرو درې سوه تنو ته ورسیږي. نیوزویک مجلې هم د دایمي جګړې په عنوان یو مطلب خبر کړی او ویلي دي اوس چې امریکا په افغانستان کې 15000 سرتیري لري ژر به دا شمیره نور هم لوړه شي. نیوزویک ویلي آیا د افغانستان جګړه کله هم ختمیدونکې ده؟ دا ښکاري چې دا جګړه یوازې ورستربلی پراخیږي. مجلې د اسوسییټډ پریس د یو راپور په حواله لیکلي لکه څنګه چې تمه ده د 2013 کال په لومړیو کې سلګونه امریکایي سرتیري افغانستان ته واستول شي، امریکا به په دغه هیواد کې 14000 پوځیان په واک کې ولري. د نیوزویک مقاله کې راغلی امریکا په داسې حال کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اگست میاشتې د اعلان په اساس اضافي سرتیري افغانستان ته استوي چې په 2013 کال کې 14 عسكر په دغه هیواد کې وژل شول. د نیوزویک په مقاله کې راغلی چې هم د امریکا ولسمشر د افغان جګړې د ختمولو لپاره امریکایي پوځیان ته پراخ واک ورکړي خو لا هم د افغانستان جګړه دغه هیواد لپاره یو اوږده او لګښت ډکه جګړه ده.
د رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ننګرهار د کانال ریاست مسولان وایي چې سش کال په دغه ولایت کې د زیتونو د باغونو په حاصلاتو کې څو برابر زیاتوالی راغلی دی. د کانال ریاست اټکل کوي چې سش کال بل څلورو فارمونو څخه تر 1200 ټنو څخه زیات زیتون راټول شي. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باس محمد عابد پراپور کې.
د افغانستان په ختیس کې ننګرهار یو له هغو زراعتي ولایتونو څخه دی چې په 10000 جریبه ځمکې د زیتونو باغونه جوړ دي. د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې د سګنی کال حاصلاتو ته په کتو اټکل کوي چې تر 1200 ټنو پورې زیتون له ونو څخه راټول کړي. د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرمزی وویل
چون دغه ونو کې هغه کوټ پاشي او هغه خدمات پکې خوراندې شي او هغه ګل وساتل شو. هغه د موږ ټارګټ نه بار شو تقریبا درې چنده 1200 ټنه پورې موږ ټارګټ لرو خو فکر کوم چې 1200 نور هم شانه ځي چون دا ونو کې دي هونه کې تاسو دقیق معلومات نه کیږي خو د موږ ماهرین یا کوم کسان چې دا راپور او گزارش ورکړي نو د 1200 ټنه ان شاء الله زیاتی.
د کانال رئیس وړاندې وایي چې په سلورو واړو په رومونو کې له 800 څخه تر 0 ټنو پورې کاریګرو ته اړتیا ده خو اوس یې یو نیم سل ټنه کاریګر لري.
سلو فارمونو موږ لرو پر فارم کې زیاتی لرو هدي اقل د ورځې زر کسان یا 800 کسان باید عمل د زیتون اټو کې.
د زیتونو د فارمونو کاریګر د سګنی حاصل ډیرښت تخوخ دي خوایي چې د کاریګرو کمی پرې کار سو برابر زیات کړي دي. دوه تنو یې وویل
ساکا زیات زیات اصله زیات سره زیات وشه او بس یې سات روان دي شپږ ټنه او ټنه اسات ټنه دا ورته مال ټولو دوه ډېر دي باغونه کم دي زیتون زیات دي.
یعنی سخ کال تنورو کلونو په پرتله ډیر زیتون شوی دي. علت دا دی چې نرمکاری وشوله او شاخه بوریم وشوه او دوا پاشي او سره دا سخ کال ورتار څه مکمل ورسیده.
د کانال د رئیس په خبره د زیتونو دغه باغونو پر 1450 نریس کال شاوخوا 3000 ټن زیتون کړیو چې د هیواد تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادر شویو خو د کورنیو جګړو پر مهال دغه اندازه بیخی راټیټه شو او یو وختي بوټو د نه پاملرنې له امله وحشي حالت غوره کړی و. دی وایي چې د اوسني حالت پر مهال پر دغو باغونو بیا یو اندازه سرمایه ولګول شوه چې پر 1920 لمریز کال 300 ټنه حاصلات لرل، خو تر دغه کال وروسته مسلسل 3 کلونه د بودیجې د نشوالي له امله د زیتونو حاصلات د 300 ټنه هم راټیټ شوي وو. د یادولو ده چې د ننګرهار د کانال د جوړېدو چارې په 1939 لمریز کال پیل او په 1942 لمریز کال کې بشپړې شوې، چې هغه مهال پکې له 100 څخه تر 2000 پورې کسانو کار کاوه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا سجرډو د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیوال مطلب راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو پرون په ویتنام کې یو بل تلاس ورکړ. ډانلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین دواړو د ویتنام په دانانګ ښار کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاریو په سرمشیزه کې ګډون وکړ. له څو ورځو راهیسې په دې اړه خبرې او وړاندوینې کېدي چې د امریکا او روسیې مشران به د ویتنام د سرمشیزه په څنډه کې له یو بل سره وویني او که څنګه. رسوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
ډونلډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې له یو بل سره روغبړ وکړ چې له څو ورځو راهیسې په دې خبرې کې دي چې آیا دواړه مشران به د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزه په څنډه کې له یو بل سره وویني او کنه. دا سرمشریزه د جمعې په ورځ د ویتنام په ډانانګ ښار کې جوړه شوه. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین ترمنځ د نړۍ د مشرانو د ګډ انځور د اخیستلو پر مهال تر روغبړ څو ساعته مخکې تایید کړی و چې دواړه مشران په خپلو کې د رسمي کتنې کوم پلان نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډر ویلي چې د دواړو مشرانو ترمنځ به یا په ویتنام او یا هم فلیپین کې له غیر رسمي سلام کلام پرته کومه غونډه ونه شي. د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه له کار پیلولو را په دې خوا جمهور رئیس ټرمپ او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر اوسه یو ځل مخامخ کتنه کړې ده. دواړو مشرانو په تېره جولای میاشت کې په جرمني کې د جی شل هیوادونو د سرمشریزې پر مهال په خپلو کې خبرې وکړې. ولسمشر ډونلډ ټرمپ د رواني نومبر میاشت په 15 نیټه ویلي چې تمه ده د آسیا په سفر کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. خو د کرملین ویان په ویتنام کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاریو د سرمشریزي پر مهال د ولسمشر پوتین او جمهور رئیس ټرمپ ترمنځ د احتمالي کتنې په اړه څرګندونه کړې وې. دیمیتری پیسکوف ویلیو دواړه مشران په سرمشریزي کې موجود دي او په یو نه یو ډول بل یو بل سره وویني. د روسیې لخوا په 2014 کال کې له خپل خاورې سره د کریمیا تر الحاق وروسته د واشنگتن او مسکو اړیکې بحراني شوې. دواړه هیوادونو په اړیکو کې موجوده کړکیچ هغه مهال نور هم زیات شو چې د امریکا استخباراتي ادارو روسیه تورن کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ په ګټه او د هغه د سیالي هیلری کلینټن پر ضد لاسوهنه کړې ده. د روسیې ولسمشر دا ادعا رد کړې دي او ولسمشر ټرمپ ټینګار کوي چې د انتخاباتو پر مهال له روسیې سره هیڅ ډول جوړجاړی نه درلود.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځني سپځول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري لاند خبرونه لرو. دوه تنه ماشومان چې د سولې له پروسې سره په بغلان کې په بورکا ولسوالۍ کې پرون یو ځای شول. دوی وایي چې په پاکستان کې د ځان وژونکو بریدونو روزنه ترلاسه کړې ده. د لوګر سیمه ییز مقامات وایي په دې ولایت کې د تازه عملیاتو په لړ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرجوب لاوښتې ده. په څرخ او خروار ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا شاوخوا 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیا ولایت په واسه زدران ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته ټولې غځېدلې لارې بندې کړې دي. پولیس هم ځای پر ځای شوي دي تر څو د هغو زرګونو اعتراض کوونکو مخه ونیسي چې د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کېدو غوښتنه کوي. د فرانسې یو څارنوال ویل هغه کس چې تیره ورځې د دې هیواد تولوز ښار ته نږدې پر لارویانو موټر تیر کړ رواني ناروغ دی او دا مهال د پولیسو په توقیف کې دی. روسیا وایي د یوه قانون د یوه نوي قانون په تصویبولو سره به له راتلونکې اونۍ څخه په دې هیواد کې امریکایي رسنۍ په نقشه کې شي. د روسیې د پارلمان مشر د جمعې پر ورځ وویل دا نوی قانون به په روسیه کې د بهرنیو ایجنټانو په اړه اوسنی قانون پراخ کړي او بهرني مطبوعات به په هم پکې شامل شي. وسمه د دې خبري مجلې ورسوي ته نږدې شوی او وړاندې د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې لرو خو تر هغه مخکې د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
امین پچایم او د وردګو ولایت سیدونکه زده ملګرو سره میلو تزما یعنی کلچ دوی وو غاړي چې راځي نن او بازي تزو یعنی بیا تک کلچ دوی او بازي کوي زورته وای چې نه او بازي په دغه ځای کوي او لدیا خاطه بنځو گیا کلچ موټر کې پلار باندې زو نو دوی سوای چې ډیر احتیاط وکاو.
اسې دوستانو خپلوان کومه کیسه دی اوریدلې چې هم دا سې کومه پېښه سره مخ شوی دی میلې په وخت کې؟
بالکل دا سې ډېر پېښې تکرار شوی دي چې کلی نتللې وو یعنی پلار باندې موټر ټکر کړه او یعنی ټول شهیدان شوی نو دا سې پېښې ډېر تکرار شوی دي. بازي ساندې چې مثلا بازار لري ځایو ته ځي او یا غلطه دي چاله خاطه تختول کیږي باید کوشش وکړو ډیر لري هم لار نشو او ډیر داس ځای ته هم لار نشو چې غلطه مو ژوند ته خطر پکشي.
ایتو په نظر میلی ته تل څومره مهم دي څومره د روحان سره خوشاله ساتي؟
تفریح کول هاو میلی ته تاګ دا ډیر مهم دی او د انسان په ذهن باندې ډیر ښه اغیز کوي. بعض کسان دي چې کورو کې یا مثلا په انتون کې تل درس وای کنه خو څنګه پنځمبه او جمعه یعنی رخصتي وي خو دوی ډیر هڅه کوي چې میلو ته ولاړ شي یعنی میلا یو څوک میلې ته هم ولاړ نشي یعنی داسې یو احساس کوي چې هیڅ د ژوند نه خوند نشي خستای او که څوک په ژوند کې میلا وکړي د ژوند هر برخه ته یعنی پاملرنه وکړي نو زه فکر کوم چې ژوند به ډیر ښه وي او ذهن به ډیر ښه جوړ شي او که چیرې دای تل یو درس تا یا یو خواته لګیا وي او هغه کار کوي نو فکر نه کوم چې دای ډیر ژر پرمختګ وکړي نو خدای دا چې میلا هر څه سره وکړي.
د شون رنگونه پروګرام واورید او ساجی رادو په منځني صف 12 پښنه په ټوله افغانستان کې اوري او د دې تر څنګ تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه زموږ په ویب سټ azadirado.com کې واورئ. په ویب سټ کې azadirado.com کې تاسو د هغو راپورونو متن هم لوستلی شئ چې د ساجی رادو لاري خبري شي او کوم مرکه او نس پروګرامونه چې په ساجی رادو کې خبري شي هغه هم د ساجی رادو په ویب سټ کې اوریدل شي. اوس هم د دې خبري مجلې روسیو ته رسیدلی یو او په روسیو کې د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو سرګندونه لرو.
ستاسو پیغام ستاسو راک.
السلام علیکم زه جمعه مزار سلیکل دولت اوسیدم کې تخمینن 5000 ماده د دادوشتو څخه د دایشت او د طالب د جنگو د منځ د لاس خره ماجرسي درغلي د سرپل ولایت او تخمینا بنځل شپې کې چې به سرپل به خوراکي مواد به سوختي مواد د لټپراته دي د کچني د لوی مریضان هر څور سره د غدي څوک نشته چې د غد سره کوم کومک وکړي. ترننه په دې نه ولایت د طریقه څخه نه د مرکز د طریقه څخه نظر ریاست ماجرین او نه انکشاف جهاد د چا دلان د طرف څخه کم آیات نه درغلی چې بررسی وکړي. تخمینا لس ورځې کېږي عریضه مور کړي دي عریضه خمسین نه دي. ازادي راډیو د خبریالانو څخه خواهش لرو چې دغه زمز آواز دغه شکایت د ماجرینو باید و نور رسنیو ته ویلاره تورکي.
السلام علیکم وساد نیواله پکتیا چمکنی وسه دلدا په چمکنی کې ډیر سمې رغل پیدا شي دي او موټر ورسره چې انسانان هم دي دا سنور جنایتونه هم سره کوي. په دلدا تروسه پورې دولت د دوی په کوم جدي اکسلم نه ده خدلې کدا شي دولت چوپ پاتې شي او په خپل بداوی راتلونکي نسل او راتلونکي خلک به د دې خاطرې او ستمنو مثلا.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. بل خبري مجله هم لرو. احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. شبر صاحب تشکر از شما.